پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ایران حکومت ومنله چې په دغه هیواد کې د اوکراینی الوتکه د دغه هیواد پوځ په یوه توغندي ویشتل سوې ده. په دغه الوتکه کې د قربانیانو په ډله کې لس افغانان هم شامل دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ایران ومنله چې هغه الوتکه د دوی په توغندي لګیدلې چې په تهران کې څورز مخکې راولویده او د نورو کسانو سربیره په کلس افغانان موشل شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي، او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ایران د حکومت پاتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. ایران له پرله پسې څو ورځې انکار وروسته ومنله چې اوکراینی مسافرونکي الوتکه په تیروتنه د دوی په پوځي توغندي لګیدلې. د اوکراین الوتکه د چهارشنبه په ورځ له تهران او اوکراین ته روانه و چې وګرځېده، او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 106 بیا سپرلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي د وژل شوو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په پیژندلو او ورسپارلو کې مرستو ته چمتو دي.
روی کرده عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی این ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پاوس پوینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافرونکو الوتکه سهون په توغندي لګیدلې. د ایران پاوس په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپایي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګیدلې. الوتکه په داسې مهال هوا ته پورته شوې وه چې ایران پاوس په هغه وخت کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کول. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګیدلې وي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د صدراعظم جسټین ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګیدلې. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې لاغه کسانو به پوښتنې وشي چې دا تیروتنه یې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پایل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي، او کله چې معلومات ور وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر مؤثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لویه لاره د زینو پوستو له خازي او زورونی د شکایت لپاره اتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي رډیو ته پرونه وخت وویل چې له اتصاب کوونکو سره غږیدل او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړ. د کورنیو چارو وزارت مرسیال زیاته کړه چې دغه پوستو له مشانو بچي د اداري فساد تور ور باندې لګیدل، تحقیقات وشي او خکیل کسان بادلی او قضایی دارو ته معرفي شي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وژل شول. په وژل شو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایت ټاون د غوسابات په جمعات کې د مخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر خبر اعلان ته ویل چې نن نس کسان ټپیان دي. د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورټونو له مخې د غوسابات د سیمې جمعات د دارالعلوم شریعه په مدرسې پورې دلې وچی د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دارالعلوم شرعیه مدرسې سیختن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت په ټول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د علي امنیتی شورا مشر علي شمخانی، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیر نو مایک پامپیو او سټیپ منوچن پرون د نو بندیزونو خبره په واشنگټن کې یوې خبری غونډې ته اعلان کړه. او د امان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله یې پر دې هیواد سلطنت وکړ، د نه هاویا کالونو په عمر ومړ. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته مړ شو. د 1900 کال د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبر
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په یو توغندي لګیدل ده. د دغه هیواد پر دولتي تلویزیون د اعلان داسې وسو:
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
بلخواب و وری چی در افغانستان در انتخاباتی شکایتون کمیسیون وی چی نن به دقیق ولایتون رو پر اپریک رو بکری چی بیاش میرن و پکشی تر سرکیجی. پا هم دیت رس که در افغانستان در دو مخکش انتخاباتی چی مونو استازی وی چی کچیری د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه و نسو نو استیناف غوښتنه به وکړي. د دولت جوړونکي د ټیم یو ویاند رضوان مراد تاسو وویل
کچیر ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استیناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري او دغه ورځ به دوهمه نیوایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ورځو د خبرونه د سرموزو ته ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په توغندې لګیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورلمخه ویلي دي که دا ثابت سي چې د الوتکه د ایران د پاوز په توغندې وشتل سوي، لازم اقدامات به وکړي. په دې الوتکې په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه سهون د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندي لګیدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست:
در هنگام چرخش کابلا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاه ځواکونو یو حساس مرکز ته بیخي نږدې شوې وه، د دښمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګیدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1,600 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوې کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی، نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو، نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکو چې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم په خپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم ده، هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دوی سیزمو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکې دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا سر اعظم جسټین ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه پورس وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندی نسکور شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن هم نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوس په خبر پانه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا صحوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ صحوه نه ده او یوه تراژیدي ده. خو روحانی لیکلی دي چې د پوز له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1600 بېګونه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو و موریدل چې ایران د منلی چې اوکرایني الوتکې د سپای پاسران انقلاب اسلامي په توغندي لګیدلې ده او په دې کې لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است پر پونه کې د دې الوتکې په قربانیانو کې لاستن افغانان هم شامل دي. اوس چې ایران د خبرو ومنله نو دا قضیه به څنګه څېړل کیږي؟ احمد چیبر د مرکې په سر کې دا پښتنه د حقوقي چارو لکارپو کبیر رنجبر څخه کړی ده. شغل رنجبر په ځواب کې وایي
له دوا ارخه دا چیلنج یو دا چې کدا عمدی نو هغه نو ډیر په جګه کچه مجازات کیږي یا بهواد چې هم اقتصادي توان دې جګ دی د خلکو ته جبران د اقتصادي دې جګ دی خاص کده او بل دا چې دا تقسیمي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي یا هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابت شي چې دا تقسیمي توان یقینا شواهد او اسناد دره کندي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی تیاره قسم وغولي. نو صحوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د امغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او صحوه ته هم شوې ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د فساری باید وسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه او بیت تسلیت ورک
د څه چې تر اوسه پورې تر دې شبي پورې دا نه د معلومه چې د الوتکه ولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګیدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې د الوتکه دوی نه دی وشتي او د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکیچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو وو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څنګه معلومي شي؟
دا مو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا عمدي و کړي پرته له دې چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط څېړنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي، بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی، زه هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیشه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیشه و چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکو الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی په کلاس ترلود. بیا وروسته ثابت شو چې دا کار د لیبیا له خوا شوې دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې شوی چې دا الوتکه وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کثرنګ
یقینا لیونتوب دی په کومه حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کیږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا زیت د ملي ګټو د اداکار کدي کړی تصدیق کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخ یې چې ښایي وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر د بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې 15 چپا پټول هیواد کې صافه وځي او ردالې سي دوستانو اوس په لناجی صافه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي د افغانستان د هوایی حریم د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړي وړاندې داسې وویل:
په توګه مشکلات د فضای ایران کې شامل ده، شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
خاغلی وفایزاده وویل له هر پرواز افغانستان ته لوسه و امریکای ډالرو زیات مالیه اخیستل کیږي. په هر سلر وشتو ساتونو کې ل 300 زیات پروازونه د افغانستان له هوایی حریم نتیریږي. دا سرګندونی داسې مال کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پرخیدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایی کرخو الوتنې یا بندې کړي او یا یې تګلوری بدل کړي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې هم ویلي چې امریکایي پیلوټان او هوایی شرکتونه دي د ایران، عراق او د خلیج د سو نور هیوادونو پر فضا نتیریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي وایي د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې د خرما 500 جریبه باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمیر بهسودی وویل چې اوس مهال د کرنې وزارت له لوري بڼوالو ته د خرما ونو کرکیلي لارې چارې ښودل کیږي. خرما تر ډیره په ګرمو سیمو کې وده کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس په افغانستان یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د هغه ولایتونو په اړه پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مسؤلینو خبریالانو ته نن وویل چې د بیا شمیرنې بهیر به د دوشنبه پر ورځ پیل سي. دا چې په څومره وخت کی او په کوم ولایتونو کې به د شمیرنه کیږي، د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی هم دا اوس رسر د ټلیفون پر کرښه ده، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورغلې ده، نو دا معلومات په لدیت خواخلو. فیروزه خبرونه ته شرغلې، په دې اړه کې تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د همدغه روانې دوشنبه چې سبا نه بل سبا ده، هغه د افغانستان د انتخاباتو او البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیټه لپاره کومه موده مشخصه شوې و، هغه پای ته رسیدي. یعنی د دوشنبه ورځ هغه ورځ ده چې د کمیسیون د پټول افغانستان کې د افغانستان پټول ولایتونو کې د شکایتونو لپاره د رسیدنې موده پای ته رسیدي. د کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی چې لیک د مخې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته وویل چې له دوشنبه وروسته بیا دوی اتلس ورځې نور هم وخت لري. البته د قانون پر اساس چې بیا په دې موده کې به دوی د شکایتونو هغه وخت شکایتونو موده پای ته رسیږي چې دوی ورته رسیدنه کړي، له دې اتلس ورځې نورو کې به دوی هغه نور موارد لکه د استیناف خواهی موضوع چې د چا پر وړاندې شکایت شوی د هغوی به استیناف خواهی کیږي یا استیناف طلبي به کیږي، او لدی سره به نور کومې چارې چې دوی پورې اړوندي هغه بس سره سره سوي.
بله ډیر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو لکه څنګه چې موږ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای چې د دوشنبه وروسته د نور هم اتلس ورځې وخت لري چې بیا موږ ټکنیز شکایتونو ته دغو نتایجو ته بیرته ورسیږي. په همدې کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکو او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېری د دوی شکایتونو په سم توګه ونارز ولسی یا رسیدنه ورته ونسوه استیناف غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو ډلو د معلوماتو پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ویلي چې د اتلسو ولایتونو په کابو 1650 محلونو کې به رای شمیرنه له سره وسي. څارونکي بنسټونه هم د دغې بیا شمیرنې په اړه خپلې خبرې لري. په دې اړه نور تفصیل وزما همکار اجمل تورمان راکړي چې د دواړو ټیمونو له استازو سره یا د غړو سره یې خبرې کړې دي او اوس راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمان خبرونه ته شرغلې.
مننه فریبا جان، تاسې او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسې هم وویل، بلې ما د دغو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمېرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اتلس ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې په هغو 20 ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمېرنه شوې وه هم پریکړه وکړي. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیسیون ته په راته درخت شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتو کې تخته حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلاتو ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه لسره تفتیش او شي. موږ سره د شیدای او بریک لا شي د شفافیت سره مرسته کوي. ام از موږ تمه ده چې د بیسن تر د هغو شرکتونو په اړه رسیدګي وکړي چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ حضور نه درلود او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړي دي. په سره دا باید د موږ او د نورو ټیمونو او سارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او بیا شي او بیا شمیرنه وشي.
خغلی خوزون وای دوی به د زینو شکایتونو په اړه چې ورته سم رسیدنه نه درشوي استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې اغلی ظاهر د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وای دوی د ټاکنیز شکایتونو لکار څخه راضی دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وای دوی به وګوري کچېر د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه شو استناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بله هو موږ سره ماچ شبیدی من تر اوسه د انتخاباتي شکایت اوریدل د کمیسیون لپاره سره کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي شپاره سو محلونه ای 2000 محلونه ای دوی په کې بیا شمیرنه کوي دوی په کې تحقیق کوي د دوی کار ده. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي سړل شوی او یا زمون له نظر غیر قانوني اقدام کیږي زمون درې د کمالو لپاره نو پاغي برخه کې د قانون لمخې منګه د استیناف غوښتنه دا کو. اما تر اوسه پورې موږ یو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضی یو.
د افغانستان د ټکنیک شکایتونو کمیسیون سره د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته ل 14000 زیات شکایتونه ثبت شوی چې 8000 د ثبات او پالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنۍ نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړنۍ نتایج دوی ته د منلو نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو څار بنسټونو بیا ټاکنو کمیسیون لخوا د یو شمیر ولایتونو په زینو محلونو کې د بیا شمیرنې د بهیر پاړه شوی. په دې اړه مو د افغانستان شفاف او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتل دي.
نو وړاندیز دا ده چې یو خودي د خپل غوښتنی کوم لاندې سره دی دا به حل کړي. د دې ځا خبره او د معلوماتو لاساسي په خاطر په دې اړه باندې به زړه زړه دوی ټیک وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې د شکایت کمیسیون باندې په مرکزی کچه باندې اندرن سولایتی کچه باندې کمیسیون باندې ولری او صبح ورته مساعد دي. دوم د غشمیرن ست سره کی یعنی روخان لارکود به موجود وي دا کیو کوټ لیدر آیا په دغه وخت استعمالي کنه استعمالي کنه استعمالي د بل روخان سي او معلومات البته بیا په غشمیرن کې رامنځته کیږي. سره کوم ټول منور ور بیا او په دې باندې خوندي وي او دغه سرعت فیصلو په کاوه کې تدقیق دغه موضوع به ټول مطمئن شي نو په سره کې دغه وړاندیز او درېم وړاندیز هم دا چې اسکارټ کمیشن بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې څه ته وګورئ څنګه چې دې کاست څنګه سره څنګه بشپړ کیږي اضافه دا خوانه د دې قانوني لیکنه کوم بده خوانه کوي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او په کتنې کې رامنځته نه کړي دې فیصلو په اړه باندې
فری بجانی یو څه چې اوس د اختلاف وړ دی هغه د دې چې کم ارقام چې د ټکنیک ټیمونه ورکی مثلا خاغله خوزون وی چې په 300 ولایتونو کې تقریبا 450 محلونه او تازه معلومات چې فیروزه عزیزی ټکنیک شکایتونو کمیشن نو ورکړل چې لشل ولایتونو زیات او محلونو شمیر هم زیات نو دغه غسري چې اختلاف دی د هغه څه ترمن چې د ټکنیک شکایتونو کمیشن وی او ان ټکنیک ټیمونه وی نو وکتل شي چې هغه کارڅ چې روسه شریکي کې چې هغه سړي چې په څومره ولایتونو کې څومره محلونه bale فریبا جانې
ډېر ستاسو مننه کوم اجمل تورمن
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د سولې ولسی حرکت غړی وایي چې د روزګان وسلوالو طالبانو شرغلاس ورته ویلای دی دغه غړی چې تیر ورځ نو وخت ترنکور ته ورسېدل وایي د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشران مخې ته ورغلی او هرکلی وکړ دوی په ترنکور شار کې د سلګونو خلکو د هرکلی سره هم مخامخ شوی دی د ولسی حرکت دغه غړو او سلګونو د روزګان خلکو پر شکل خو د اوربند او سولې ژغ وکړ د ترنکور شار په واټونو کې لاریون وکړ په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې و
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو د چ د موټریس کاروان لاري د ترنکوټ شار تر واټو نه راورسېده د دغه سولې غشتونکو مخې ته د ورزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلی وو او هر کله یو کړی د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریس کاروان لاري د ورزګان او قندار ترمنځ پر هغه لار تیر ورځ نه وخت د ترنکوټ شار تر واټونو راغله کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ورزګان ولایت خلکو ته په پولیسي رات بدل شوی ځکه لته ورو څو کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دغه کسانو چې بیرنګ بیرغونه په لاسونو کې وو او د سولې کلمې هم پرې لیکل سوي وي او د ورزګان ولایت سلګونه ځوانانو هم ملتیا کول لمړی لارین وکړ او پر شکل خواوې د سولې ژغ وکړي دغه سولې غشتونکو تر لارین ورسته د ترنکوټ شار منار څلور لارې کې یو غونډه هم وکړه د سولې په پاره د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د ورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشرانی هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلی وو او د دې تود هرکلی وکړ
کله چې موږ ځان ته داخلي دیو هلته یو ټول طالبان مشرانو څخه زموږ ته انتظار چې شرغله سفر
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د ورزګان ولایت یو شمیر دیني علماو هم برخه اخیستي وو یا د دیني علماو د اسلام له نظر د سولې پر ارزښت خبري وکړي او د دغه سولې غشتونکو هڅې وستایلې ترنکوټ شار یو بل وسیدونکو چې پیولا بیا می پرداس محل په یاد حرکت کې ولې دی چې تر سترګو یې وښکې بېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستي وو د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو ولې نه زکه چې زه په دې تام یو مشټوله پدې ته مې چې مثلا یو وخت پداسې لکه نن چې سره وزایو ټوله نه د یو ولایت خلک دي ډیرو ولایتو خلک دي د سره وزایو مثلا د سولې حرکت غړي راغلي پدې خاطر موږ سرګوش کړی دي چې هله لرو چې یو وخت پداسې د سولې پر ټغر باندې سره وزایو
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې لکه څو کلون رئیس پکښ کې د جګړې ور بل دی او خلک تل د سولې غوښتنه کوي د سولې د ولسی حرکت غړو د ورزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم ژغ وکړ چې نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي دا فداسیال کې د چلجې سمو د وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی و چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوي کوي د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخ کې په پرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې اوربند په ملاتړ لارینو نه کړی و
هر تصویر کې زر خبرېسته
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زمږه خلاصې رادیو اورې دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12.9 د ایف ام پر سل شارپینځه صفه خبرونه لري. تاسو کولی شئ د افغانستان او سیمه نړۍ